افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو چې دوی خبري مجلې په پیل کې اوري. په لومړۍ نیم ساعته خبري مجله کې درته وایو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل سفر پای ته ورسوه چې هلته د افغانستان پر مسله هم خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د ناټو په بمباري کې د ځینو افغان پولیسو د وژل کېدو کیسه بیا راسپړو. امریکا او پاکستان په امنیتي او نورو برخو کې پر همکاري سلاسل. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د زمري یا اسد یولسمه د اګست دویمه. پیل خبرونه کوو. ناټو او افغان چارواکي وایي د ناټو په هوایي بمباري کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د دفاع وزارت وایي په لوګر او کندهار کې 65 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په ورستی پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د تحریک انصاف ګوند له مشر سره وکتل. ناټو او افغان چارواکي وایي د ناټو په هوایي بمباري کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. افغان چارواکو او ناټو منلی چې وړمه شپه د ننګرهار د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د ناټو د هلیکوپټرو په ډزو 15 تنه افغان پولیس وژل سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالعزی ازادي رادیو ته ویلي چې ځانګړو ځواکونو له ناټو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې د ناټو هلیکوپټرو پر طالبانو سربیره په تیروتنه 100 تنه افغان پولیس هم وژلي. جزئیات په 100 شیبو کې. د دفاع وزارت وایي په لوګر او کندهار کې 65 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په لوګر کې د سیمرخ په نامه د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په خپل اعلامیه کې ویلي دغه عملیات په خوشي ولسوالۍ کې سوي دي. د دې وزارت په حواله په کندهار کې هم 1 تن وسلوال د ملي اردو لخوا د غزمی پر مهال وژل سوي، 2 تنه ټپیان دي او 6 تنه نور مشکوک کسان نیول سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په میدان وردګ کې هم تصفیوي عملیات سوي چې په نتیجه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیول سوي دي. د پروان د ولایتي شورا ځینو غړو او څو پخوانی قومندانانو د پولیسو په لیکو کې د ورستیو بدلونونو په اعتراض مظاهره وکړه. دوی وایي چارواکو دغه بدلونونه په ټیټو کادرونو کې راوستلي. په داسې حال کې چې په کار و دغه تغیرات په لوړو پوستونو کې راسي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی هم په مظاهره کې برخه درلوده. د پروان امنیه قومندانی او پخپله قومندان او اویا تنه پولیس له دندو لري کړي یا هم بدل کړي دي. داسې کسانې راوستلي چې پخوا باډي ګاردان، ډرایوران یا هم سیکرټران و. مظاهره چانو له چارواکو وغوښتل چې د وروستیو بدلونونو په اړه پر خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. خو د پروان امنیتي چارواکي وایي د دغو بدلونونو امر د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل سوی او دوی خپل کار کوي. د کندهار والی وایي د دې ولایت په 100 ولسوالیو کې د طالبانو لخوا شخصي ماینونه اوس هم ملکیانو ته تلفات اړوي. د کندهار له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې والی توریالي ویسا د یونامه د وروستي راپور په تعقیب دغه څرګندونې کړې. د یونامه په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات 23% زیات سوي دي. د کندهار والی ویلي وسلوال طالبان که څم د خپلو تبلیغاتي منابعو د لارې په مکرره توګه د ملکی مرګ ژوبلې څخه د مخنیوي شعارونه خپروي، خو ورځ تر بلې په خپلو پیښو کې لا زیات ملکیان په نښه کوي او ولسي خلکو ته د زیان اوښتلو وروسته په ډېر زغرده د هغوی وژنه هم تاییدوي. په وروستیو کې د کندهار له 100 ولسوالیو څخه د سړک غاړې ماینونو په چاودنو کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په ورستی پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره وکتل. مخکې له عمران سره د کیری کتنه په پام کې نه وه، ځکه عمران په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض نه غوښتل له جان کیری سره وګوري. تحریک انصاف ګوند په یوه اعلامیه کې له عمران سره د جان کیری کتنه تایید کړې ده. راپورونه وایي عمران خان یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دي ودروي. د هغه په وینا دا د پاکستان د مځکنۍ بشپړتیا څرګند سپکاوی دی. خو د دغه ګوند یو مهم غړي د خپل نوم د نشول په شرط ازادي رادیو ته وویل چې جان کیری په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د درولو په برخه کې د عمران خان غوښتنه رد کړې او دا یې د تروریزم پر خلاف د امریکا د ولسمشر د پالیسۍ یوه برخه بللې ده. ملګری ملتونه وایي د جولای په میاشت کې په عراق کې په فرقوي شخړو کې 1050 کسان وژل شوي او له 2300 زیات کسان نور ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ وویل په دې کې ډېر قربانیان ملکي وګړي وه. په دې لړ کې په بغداد کې 238 کسان وژل شوي او 200 کسان ټپیان شوي چې تر ټولو اغیزمنه سیمه بلل شوې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست ځانګړي استازي ګیورګو بوستین ویلي د مرګ ژوبلې دومره لوړو ارقامو په تېرو 15 کلونو کې ساری نه درلود. نوموړي پر عراقي مشرانو ټینګار کړی چې د دې بې ځایه وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دې بیړني اقدامات وکړي. د نوي میلادي کال د پیل راهیسې په بغداد کې په بریدونو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. له دې سره په دې هیواد کې د هغو فرقوي شخړو د بیا تازه کېدو اندېښنې زیاتې شوي چې په 2016 او 2009 میلادي کلونو کې پکې په زرګونو عراقیان ووژل شول. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په عراق کې ټول ټال 4013 کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې دې پرېکړې سخته مایوسه کړې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن ته یې پناه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د پنجشنبې په ورځ وویل د دې فیصلې وروسته د دوی اداره د امریکا د ولسمشر براک اوباما او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ په مسکو کې پر پلان سوې سرمشریزه له سره غور کوي چې آیا جوړه سي او که څنګه. موږ یقینا په مسکو کې د امریکا او روسیې د مشرانو د دوړخیز غونډې ګټورتیا ارزوو. دغه ورځ د روسیې له چارواکو سره په دې اړه په خبرو اترو بوخت یو. د پنجشنبې په ورځ وختي د سنوډن وکیل اناتولی کوچیرینا خبریالانو ته وویل چې سنوډن ته په روسیه کې یو کلنه پناه ورکړل شوې ده او د کاغذونو له ترلاسه کولو وروسته له هوایي ډګره وتلی او یو ناڅرګند خو خوندي ځای ته انتقال شوی دی. په یو بیان کې چې د ویکیلیکس ویبپاڼې لخوا خپور شوی دی، سنوډن د روسیې مننه کړې چې ده ته یې پناه ورکړې ده او د اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې نړیوال قانون ته یې درناوی ونه کړ. د لبنان دولتي خبري اژانس وایي دوه توغندې د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې چاودېدلی دي چې د دفاع وزارت او د ولسمشرۍ ماڼۍ پکې ده. تر اوسه پورې د دې راکټونو د تلفاتو په اړه چې تېره شپه د فیضیه په سیمه کې لګیدلی کوم راپور نه دی ورکړل سوی. د چاودنې د توغندیو د بریدونو په هغه لړۍ کې تازه پیښې دي چې په تیرو دوو میاشتو کې په بهیر کې د پایتخت جنوب په نښه کوي او د ګاونډي هیواد سوریه د کورنۍ جګړې مستقیم اغیز ګڼل کیږي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دغه توغندي به چا توغولی وي.
اوس هم پام وکړئ د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سنټیګریډ په کچه وړاندوینه شوې ده. نن په کابل کې اسمان براک دی، د تودوخې لوړ درجه 15 چټه درویشت. په کندهار کې اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 43 چټه 1. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 28. د مزار شریف ښار اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 43 چټه 2. او په جلال آباد کې اسمان براک دی، د تودوخې لوړ درجه 2.
په افغانستان کې د سهار بجې او 8 دقیقې شوې. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه معلومات درکوي چې هلته د افغانستان مسایل هم څېړلي دي. چارواکي وایي د ناټو د هغه هلیکوپټر چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه پوستې د طالبانو له برید وروسته د مرستې لپاره سیمې ته ورغوښتل شوی وي، په تېروتنه یې پر افغان پولیسو ډزې کړې او 15 پولیس یې وژلي. یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د هیواد په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو ملاتړ د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا کیږي او ځینې بهرني هیوادونه هم تر شا ولاړ دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخابات مخکې ځینې موجوده ستونزې شاید دغو انتخاباتو برخلیک ته تغییر ورکړي. راپورونه وایي چې د حامد کرزي ځینې پلویان هڅه کوي چې د ده واکمني وغځوي. د ژوند په رنګونو کې اوري
ګرمانم داسې له کلاو پرې ګرمیم نه روجم نه بس.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر اونۍ موجوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دو ورځنی سفر په ورستی پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره وکتل. که هم د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د امریکا د سفارت بلنه نه و منلې، خو سربیره پر دې په اسلام آباد کې د یو امریکایي ډیپلومات په کور کې له جان کیری سره کتلي. شغلي کیری په دې سفر کې د افغانستان پر مسلې هم، البته د افغانستان د سولې پر مسلې هم خبرې سوي دي. جزئیات لسیمې د زبیح الله شفق پر پټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دو ورځنی سفر په وروستي پړاو کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره کتلي. که څه هم د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د امریکا د سفارت بلنه نه و منلې، خو سربیره پر دې په اسلام آباد کې د یو امریکایي ډیپلوماټ په کور کې له جان کیری سره لیدلي او له هغه سره یې په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي. په پاکستانی رسنیو کې د عمران خان او جان کیری د لیدنې د خبرونو تر خپرېدو وروسته دغه ګوند یو اعلامیه په خپرولو له جان کیری سره د عمران خان لیدل تایید کړل. په دغه اعلامیه کې چې بیګا د تحریک انصاف د ګوند لخوا خپره شوې راغلي چې عمران خان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال له هغه غوښتي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د هغه په وینا دا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا څرګند سپکاوی دی. همداراز په اعلامیه کې راغلي چې عمران خان له جان کیری غوښتي چې امریکا د پاکستانی نژاده ډاکټره آفشه صدیقي چې د القاعدې له تروریستي شبکې سره د اړیکو په تور په امریکا کې بندي ده پاکستان ته وسپاري. که څه هم د دغه ګوند لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې جان کیری عمران خان ته په خیبر پختونخوا ایالت کې د هر ډول مرستو او پرمختیايي پروژو د پلي کولو ژمنه کړې، خو د دغه ګوند یو مهم غړي د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جان کیری پر پاکستان د بي پیلوټ الوتکو بریدونو درولو د عمران خان غوښتنه رد کړې او دا یې د تروریزم پر خلاف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ برخه بللې. جان کیری د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پر پاکستان د بي پیلوټ الوتکو بریدونه د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا سپکاوی دی ویلیو چې آیا په دغه هیواد کې د القاعدې د تروریستي شبکې د غړو او نور وسلوالو سخت دریځ شتون د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا سپکاوی نه دی. له بلې خوا د پاکستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې جان کیری له ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدلي او نوموړي ته یې د ولسمشرۍ د 15 کلنې دورې پر پوره کولو مبارکي ورکړې. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف، په بهرنیو چارو کې د هغه له سلاکار سرتاج عزیز، د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره لیدلي او له هغوی سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو سربېره د افغانستان د سولې په پروسه تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په برخلیک او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د بیا فعالېدو په اړه خبرې کړي. همداراز جان کیری له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. نوموړي دا هم وویل چې پاکستان د پر خپله خاوره د وسلوالو سخت دریځ مرکزونه له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو کارپوهان پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بللی او پر دې باوري دي چې دا سفر به د افغانستان د سولې پر بهیر او نورو اړوندو مسالو مثبت اغیز وښندي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
چرواکی وایي د ناټو یوې هلیکوپټرې په بټکوټ ولسوالۍ کې په تیروتنه پر افغان پولیسو ډزې کړي او 15 تنه پولیس یې وژلي دي. ناټو او د ننګرهار ولایتي چرواکو ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
دا 15 تنه افغان سرتیری وړمه شپه د ننګرهار د بټکوټ په ولسوالۍ کې د ناټو د هلیکوپټرو په هغه ډزو کې وژل شوي چې چارواکو تیروتنه بللي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي د پولیسو یوه پوسته د طالبانو تر برید لاندې راغلې وه. سیمې ته افغان ځانګړي ځواکونه هم رسېدلي او په جګړه کې یې له ناټو څخه هوایي مرسته غوښتې وه چې هلیکوپټرو پر طالب وسلوالو سربېره په هوایي بمبارۍ کې په تیروتنه 3 تنه افغان سرتیري هم وژلي.
خاص افغان ځواکونه ساحې ته تللي دي. خاص افغان ځواکونه د خپلې حمایې لپاره بیا هوایي حمایه غوښتلې ده. کله چې هوایي حمایه محل ته رسېدلې ده، یو امنیتي پوستې باندې هم الوتکې یو څو فایره کړې دي چې په ترس کې 4 پولیس په شهادت رسېدلي دي او 3 تنه پولیس زخمیان دي.
که څه هم د ننګرهار د والي ویان د وژل شوو افغان پولیس سرتیرو شمېر 4 تنه و، خود خود ناټو ځینو سرچینو بیا د وژل شوو سرتیرو شمېر 15 تنه ښودلې. دا احمد ضیا عبدالزی په وینا په دې هوایي بمباریو کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلا وختي، خو نوموړي وویل چې کره شمېره یې نه ده ور معلومه. د ننګرهار د والي ویاند همدارنګه وویل چې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي امنیتي ادارو ته دنده سپارلې چې دا پیښه دې وڅېړي. ناټو هم د دوی په بمباری کې د 15 افغان سرتیرو وشل کېدل تایید کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ایساف د وی ویاندې مالوی بونی له خولې وایي چې دوی نه پوهیږي چې پیښه څنګه رامنځته شوې، خو د ناټو د هلیکوپټر په ډزو 15 افغان سرتیری وژل شوي. نوموړي ویلي د ناټو د هوایي ملاتړ د افغان او ناټو د ګډو ځواکونو د غوښتنې په ځواب کې استول شوی وو. د ناټو یو بل ویاند ویل ګریفن هم د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په سیمه کې د ناټو او افغان ځواکونو ګډ عملیات روان و، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ایساف ویاندې مالوی ایبونی وایي په دې اړه چې افغان پولیسو ته د مرګ ژوبلې څنګه وختي څېړنې پیل شوې دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې جګړه کې دوی ته د مرګ ژوبلې دا وختو خبر رد کړی ده او حکومت په لوس واکونو ته د مرګ ژوبلې دا اړولې ده کړی. دا یادونه ور ده چې د حکومت مخالف وسلوالو په دې ورسوي کې په هغه سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي چې بهرنیو سرتیرو امنیتي مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او یا یې د سپارلو په بهیر کې دي.
ناټو او پنچر وکی وی د ناټو په هوایي بمباری کې د 15 افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. د دفاع وزارت وی پلوګر او کندهار کې شپږتنه وسلوال مخالفان وژل سوي او څو تنه نور نیول سوي دي. د پروند ولایتي شورا ځینو غړو او څو پخوانی قومندانانو د پولیسو په لیکو کې د وروستیو تغیراتو په اعتراض مظاهره وکړه. د کندهار ولی وی د ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو لخوا شخصي او ماینونه اوس هم ملکیانو ته تلفات اړوي. د هلمند ولایت سرحدي پولیس وایي تر 90 کیلوګرامو زیات اندازه تریاکي نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په ورستي پړاو کې د پاکستان له ولسمشر او د تحریک انصاف کوند له مشر سره وکتل. ملګري ملتونه وایي د جولای په میاشت کې په عراق کې په فرقوي شخړو کې 1500 کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ وایي د روسیې د فیصلې سخت مایوسه کړې چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ادوارد سنودن ته یې پناه ورکړې ده. د لبنان خبری اژانس وی دوه توغندي د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې چاودیدل دي چې د دفاع وزارت او د ولسمشری مانی پکې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وی د هیواد پارلمان به هغه موافقه تصویب کړي چې لمخې په تاجکستان کې د روسي پوځي حضور تر 2023 میلادي کال پورې غځول کیږي. او د ایتالیا یو عالی محکمه د دې هیواد د پخواني صدر اعظم سرلیو بارلسکونی لپاره په مالیه کې د درغلي په جرم د بند سزا تایید کړې ده. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل. د محل په افغانستان کې د سهارو بجې او شپاړس دقیقې او 24 ثانیې سوې او سم فریده هوټ سیفی نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د ملکی تلفاتو ډیریدو د ډیرو هغو بهرنیو رسنیو پاملرنه ځان ته اړولې چې په لوړ تیراش خبريږي او ډیر لوستونکي لري. د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له نږدې کېدو سره ملکی تلفات مخ په ډیریدو دي. دا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا د روان میلادي کال د شپږو لومړیو میاشتو په ترڅ کې ملکی تلفاتو ته اشاره شوې ده او وایي چې په سلو کې 30 تلفات ډیر شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د ارقام د هغو چلنجونو یا ننګونو څرګندوي کوي چې د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو لاخیستو سره دوی ورسره مخامخ دي. ټایمز مجله هم لیکي د تلفاتو له ډیریدو سره ممکنه ده چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور وکړي. ټایمز د پینټاګون خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه او ملګري له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې نشي، ممکنه ده طالبان مهمې سیمې په خپلې ولکې کې راولي. ټایمز لیکي باراک اوباما د صفر انتخاب رد کړی نه دی، خو په افغانستان کې د تلفاتو نوې ارقام ممکنه ده چې هغه له دې انتخاب منصرف کړي. جرمنی شپیگل آنلاین خبرونی په افغانستان کې د بشری سازمانونو اندیښنو ته اشاره کړې او په خپلې مقالې کې لیکلي د مرستې رسونې سازمانونه په افغانستان کې د امنیتي خلا په اړه خبرداري ورکوي. د شپیگل په مقالې کې راغلي په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو په پایته رسیدو سره په دې هیواد کې امنیتي خلا رامنځته شوې ده او نړیوال ماموریت یې په دې هیواد کې له نوو ژمنو سره مخامخ کړی دی. د شپیگل آنلاین په حواله ممکنه ده چې مرستې رسونکي ډلې خپلې مرستې کمې کړي. دا جرمنی خبرونه لیکي برلین هم له افغانستانه د ټولو ځواکونو وستلو ته اندېښمن دی. همداشان د بشري حقوقو د څارنې خبرونه په خپلې مقالې کې په افغانستان کې د جګړې د شدت په اړه خبرداري ورکړې. لیکي په افغانستان کې جګړه د شدت خواته روانه ده، نه د ختمېدو په لور. د بشری حقوقو د څرخ پرونه لیکي له افغانستانه د محاربوي ځواکونو وتل به د یو شمیر خلکو فکر آرام کړي، خو د افغانستان د خلکو لپاره جګړه دوام لري. ډیر شمیر ملکی خلک مړه یا ژوبل کیږي. پراپور کې راغلي افغانانو ته ممکنه ده راتلونکي له زور زیاتیو ډک خونړي کلونه وي.
د ځینو راپورونو لمخې د حمید کرزي ځینې پلویان هڅه کوي چې د ده د واکمنۍ موده اوږده سي. په وروستیو کې په کندهار کې د انتخاباتو د ځنډېدو او د ولسمشر کرزي د دورې د اوږدېدو په پلوي غونډې جوړې سوي او حتی د دې غوښتنې په ملاتړ پر خلکو فورمې ویشل سوي دي. خو امریکایي چارواکو خبرداری ورکړې که کرزي له ټاکلې مودې وروسته د واک د اوږدولو هڅه وکړه له افغانستان سره به مرسته ودروي. په دې اړه جزئیات له عصمت سروان څخه اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 8 میاشتې پاتې دي، په جنوبي ولایتونو کې ځینو کسانو ټولنو هلې ځلې پیل کړي چې انتخابات وځنډیږي او حامد کرزی د کار موده اوږده کړي. تر اوسه پورې په دې اړه په کندهار او هلمند کې څو غونډې جوړې شوې او برخوالو د حامد کرزی د ولسمشرۍ د دورې د اوږدېدو غوښتنه کړې ده. دوی استدلال کاوه چې امنیتي حالات د انتخاباتو لپاره مناسب نه دي او د جنوب اوسیدونکو خو په ځانګړي ډول خپل رای نشي استعمالولی. په کندهار کې میشته سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وایي چې ناامني یو مسلم واقعیت دی چې څوک پرې سترګې نشي پټولی.
تلاشونه خو بیخي جریان لري، اما دغه خبره یو واقعیت دی چې د انتخابات کېدل په اوسنی شرایط کې مشکل خبره خو ده. په دې مشکل ده چې یوازې وسه کندهار ولس ولسوالۍ دي، د اکثر ولسوالۍ صرف مرکزونه د دولت سره دي، قلعې چې د قومندان ولسوال پکې ناست دي. نور اطراف کې وضعیت ډېر خراب دی، حتی په ښار کې خراب دی. په دغه یوه روژه کې څلوېښت کسه ډېر وژل شوي دي د یو د روژې په میاشت کې. نو کوم دی هغه مسؤلیت چې یو کلیوال راشي او ګوته رانکي او رایه ورکړي؟
د کندهار په غونډه کې ځینو کسانو ویل چې کرزی تر ټولو مناسب کس دی چې د درېیمې دورې لپاره هم ولسمشر وي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې هیڅوک پرلپسې د درېیم ځل لپاره ولسمشر کېدی نشي. خو د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وایي چې د کرزی پلویانو او د ده د کورنۍ ځینو غړیو نه یوازې د حامد کرزی د دورې د اوږدېدو لپاره غونډې جوړې کړي، بلکې فورمې یې هم ویشلې دي. د ده په وینا په فورمو کې لیکل شوي چې موږ د حامد کرزی د ولسمشرۍ د دورې اوږدېدل غواړو.
د دولت تلاشونه په مختلفو اړخونو کې جریان لري. یو جریان یې دا دی چې انتخابات ونسي او د کرزی دوره دوام ومومي، داسې یو څو کال لپاره. دوم تلاشه دا دی چې کچیر احیانا پر دې باندې دی بریالی نسی، نو بیا دی کوشش کوي چې د خپل ټیم یو څوک بریالی کی چې بیا همدغه موجوده نظام تر ډیره وخته مسؤول پاتې وي.
حامد کرزی په ځلونو ویلي چې د قانوني مودې له پوره کېدو وروسته په واک کې پاتې کېدو ته لیواله نه دی، خو ډیر افغانان او نړیوال کتونکي د کرزی پر شمنو شک کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور له مخې حتی د کرزی د کابینې د ځینو غړیو په شمول جګپوري افغان چارواکي باور لري چې ولسمشر کرزی په پام کې لري چې انتخابات وځنډوي. احمد شاه سپر وایي په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د ځنډېدو هڅه ناکامه شي، د کرزی پلویان غواړي چې د ده د کورنۍ یو بل غړی وخت ورسی شي.
اول انتخابات یې غواړي چې ونسي، هم پر دغه حال باندې کرزی خپل دوام ورکړي، او یا غواړي چې خپل په کورنۍ کې یا په نور ملګرو کې د قدرت هغه څه دایمي کړي او د تقلب د فارز مننه مسایبي.
امریکایي چارواکو ویلي که د افغانستان حکومت انتخابات وځنډوي، متحده ایالاتونه به د افغانستان اوږدمهال ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو مرستې ودروي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو خپل دا پیغام له کرزی سره په غونډو کې هم هغه ته رسولی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د 2014 کال انتخابات وروسته د قدرت سولیز انتقال د افغانستان د ثبات لپاره خورا اهمیت لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ځینې امنیتي کارپوهان وایي د هیواد په شمال کې د غیر مسؤوله وسلولو ډلو ملاتړ د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا کیږي او ځینې بهرني هیوادونه هم تر شا ولاړ دي. پوځي کارپو اسدالله ولوالجي ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلولې ډلې ممکن د انتخاباتو پر مهال هم ګډوډي رامنځته کړي او له 2014 میلادي کال وروسته د امنیت د خرابېدو سبب سي. له ښاغلي ولوالجي سره اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې په کندز کې د شاوخوا 2000 غیر مسؤوله وسلولو کسانو ملاتړ د چا لخوا کیږي؟
د کندوز والی تاییدوي چې اوس هم په دې ولایت کې شاوخوا 2000 غیر مسؤوله وسلوال فعالیت کوي، خو وایي چې په کابل کې یو شمېر سیاستوال او چارواکي له دغو ډلو ملاتړ کوي. د کندوز والی محمد انور جگدلک د غیر مسؤوله وسلوالو ملاتړي مشخص نه کړل، خو وی ویل د هغه کسان دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو هوډ لري.
چې امریکا
قواوی که در افغانستان نوزی نظامی خلاف دوتا ساتکیزی شاید در مستقر از خوباندانان در سلاح ولید یا سلاح توضیح کریمی
ولول جیسه مجموعا پا شمال که غیر مسئول وصلوال مخالفین فعالیت کوي یا موجود دی استاس په نظر دغه وصلوال تر ډیره د چا کسان دی یا د چا لخوا حمایه کیږي
اول خو رابطه لري که د افغانستان دغه چې څو مرحله یې طی کړی دی اوس په خار کې هم زیات شوی دی په بلوچستان کې هم همدغه ثابت مجاهدین سلاح اخیستی دی
له چا سره دغه وصلوال اړیکه لري تاسو ویل چې دوی ارتباطات لري
دولت سره شریک دي که نه
څه فکر کوئ تر اوسه ولې حکومت نه دی توانېدلی چې دغه وصلوال بې وسلې کړي او یا یې له منځه یوسي
همدغه خلک دی چې وصلوال سړی لري که نه دغه خلک چې مثلا خلک لري خپله ټول په دولت کښې دی یا والي دي یا لوی مقامونه لري وزیران دی
ولولجي صاحب څه فکر کوئ د دغو غیر مسؤوله وصلوالو موجودیت به د راتلونکو انتخاباتو امنیت څومره ګډوډ کړي د دغو انتخاباتو په شفافیت باندې به څه اغېز وکړي
هغوی خو همدغسې کوي په نورو انتخاباتو کښې به دغه وصلوال خلک به غل شو سایټونه چې د قومندان هغه به نښه نه وو د اول خیرونه وکړو بیا د راکټونه خیرونه وکړو
ولولجي صاحب وروستۍ پوښتنه له 2014 کال نه وروسته د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه په غاړه اخلي او بهرنیان هم ممکن ووزي او دلته په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي له 2014 کال نه وروسته د افغان قواوو په وړاندې یا د افغان ځواکونو په وړاندې دغه غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څومره ګواښ رامنځته کولی شي
شرایط پورې اړه لري که نه دغه وسلوال خلک چې دی هر یو مملکت سره ارتباط لري یا ایران سره یا پاکستان سره یا نور مملکتونو سره امریکا خو شاید ور نه وزي د افغانستان نه یا د ناتو قواوې شاید ور نه وزي که وزي خو همدغه حالت به راشي او که وغواړي چې دغه امنیت مختل کړي کولی شي که نه
د پوځي چارو کارپو اسدالله ولولجي و چې د افغانستان په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د زیاتېدو په اړه خبرې کولې دو ویل چې دغه غیر مسؤوله وسلوالې ډلې ښایي د افغانستان راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي ټاکل سوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د روان لمریز کال دورې یا حمل پر 14 وسي او اوس هم د دې خبري مجلې وروستی مطلب
د ژوند رنګونه
سیماول نوم را تا واخلی
زمان نوم نه محمد الله
څه خرڅی
دا ګلدوزی جوړی خرڅو دلته
کم ځای نه راوړی دا
چوک دا کوچی منډی نه اخلو دلته خرڅو
دا خو یوازې دغه غاړی جوړی دی کنه ناری نو جامې
او ناری نو جامې دی غاړی جوړلی نو سلور متر رغ د یخنه جوړل بس د خیاط له ورکه بیا ورته ګنډي
خرڅی کی درنا
بس شکر دا خرچه مرچ کیږي سلو 500 روپے پیدا کو
اتي اخلی پڅو به خرڅی پڅو
مونږه اخلو په 200 شل اخلو په 200 سم خرڅو په 300 خرڅو چې څنګه هم خرڅ کړو
یعنی هر څوک مشر څومره ووهله
ولا نو خلک هم ډېرو خیر شوي دي 250 نه بره نه اخلي او 150 په جوړه پاتې کېږي مونږ ته
کله خو داسې نه دي شوي دا خو اصلا رختونه دي که نه تا ورته ویلی چې دومره متره دا هغه کمه شوي وي
نه نه انشاءالله داسې غلطي نه دي شوي څلور متره دی مونږ ګاګ ته وایو چې دا څلور متره دی په څلور متره خرڅوو
او چې داسې یو غټې باډۍ والی ما غوندې خو به نه داسې غټې باډۍ والی څوک در سره مخ شي څه ورته وایې بیا
نو چې غټه باډۍ والی مونږ سره مخ شي بیا هغه ته وایو چې وروره څلور متره دی که ستا ته نه کېږي اخله کنه کی ماخله
فل خو دې غاړې جوړه نه دا غوستي تا نه خوخي کڅ
نه ولا زما خو دا غاړې نه خوخي
ولی دې نه خوخي
مزور دا د مری پورې د بندي زما زړه تنګي کې دې سره
اوس دېم گریوان شګیدلې
او گریوان هم دسل کلو فری خې
ګرمیم درو جام دکنه
ګرمیم درو جام دا بس سوک چمخته بس اخلي بس اچي
تر اوسه پوری به څومره خرڅ شي وي درنه
ولا تر اوسه پوری غو دو جوړیم خرڅ کړی دي
ښه دوا غاړې په څو خرڅ کړی
یو دو جوړیم خرڅ کړی دو نیم سوی کې یو شپږ تر پي مګټلې دي
دا پلاس وړي شي کپ ماشين
نه دا ټول کمپیوټري غاړي دي
څنګه کمپیوټري
دا کمپیوټر کې د نقشه اخلي بس هغه کمپیوټر بٹن واخې کمپیوټر خپل جوړي دا
خو سختر رانی کې دي تا دې پر دا کار شروع کړي مخ کې کوم بل کار کوو
نه نه زما خو د پدری پدری هم دا کسب دي
نو هم دا سه سړک په غاړه خرڅوي
هم دا سه سړک په غاړه ګرځم دکانونو کې ګرځو خرڅو
نو چې پدری کسب دي تر اوسه تمره مخ کې نه پکې تللې چې سم ځان ته دکان جوړ کړي
نه ولا بس نشته د امرت نه کیږي چې مونږ پکې ځان ته دکان جوړ کړو
ژوند سره خوشاله یې خره ژوند
شکر ده شکر ده الحمدلله
بس خوشاله اوسې
بس خیر اوسې
دا ازادي رادیو ده
ستاسو له پیغامونو نه
کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نه تاسو زحمت درکوم د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې دغه پیغام به ضرور نرسید. د کندوز ولایت نه بلکې د نورو او بستاره ولایت د څلور ورځې کېږي چې دغه ریزه راباندې شوې ده. نن مې درېیم ورځ د خیر یو ورځ پروژه نه شوله چې زموږ برکونه کته دي په لاره کې دغه یخچالو والا ګرځوي د چاردرې د بازار نه نیولې تا د چاردرې د تلو پورې. ولې دا اسلام ده؟ دا د یهودو حکومت ده، دا د مسلمان حکومت که د اسرائیلو حکومت ده. د پیسو په خاطر دغه نن درې مسله رمه ده چې برق ونه ده لیدلی. ایا موږ مسلمان یو؟ خدای نه یو پیدا کړي؟
دا وو د ازادي راډیو یو اوریدونکی او له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي.